امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هیڅوک نه پوهیږي چې زه به د ایران په اړه څه پرېکړه کوم. اغلی ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې پر ایران د احتمالي برید د پوښتنې په سواب کې خبریالانو ته وویل، شاید دا کار وکړم، شاید وی نه کړم، هیڅوک نه پوهیږي چې زه به څه کوم. ټرمپ وړاندې وویل امریکا اوس له ایران سره د اوربن پلټنه ده او مطلقه بریا غواړي. دغه پټکو له اټومي وسلو د ایران د محرومولو لپاره ښایي دا ځلې جګړه وکړو. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال راپور کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ایران د برید طرحه تصویب کړې ده. دغه ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي، ټرمپ د سه شنبې په مخام خپلو مشاورینو ته ویلي وو چې پر ایران د برید طرحه تصویبوي، خو له هم په تمه دی چې ایران د اټومي پروګرام په اړه څه پرېکړه کوي. نن اومه ورځ ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ خونړۍ جګړه روانه ده چې دواړو خواوو ته درانه تلفات اړولې دي. د طالبانو حکومت په تخار او میدان وردګو ولایتونو کې درې تنه په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې په دوه جلا اعلامیو کې ویلي، په تخار ولایت کې یوه ښځه د زنا او په میدان وردګ ولایت کې یو نارینه د لواطت په تور په درو وهلي. د اعلامیو له مخې دغه کسان 9 دورې وهل شوي او په 5 تنفیذي بند هم محکوم شوي دي. وړمه ورځ طالبانو په کابل او سمنګان ولایتونو کې په محضر کې 9 کسان د بېلابېلو جرمونو په تور په درو وهلي وو. د بشري حقونو د ادارو له نیوکو سره سره طالبانو په افغانستان کې په محضر کې د بدني سزاو پلي کېدو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو طالبانو د نورو کلونو پرتله سږکال د بدني سزاو تطبیق زیات کړی دی. د طالبانو حکومت پر نړیوالو غکړی شاده کډوالو د ستونزو د حل سربیره د وچکالۍ او اقلیمي بدلون په برخو کې ورسره مرستي وکړي. د طالبانو په واقع وخت خبري اژانس پرون چهارشنبه لیکلي، د اقتصاد سرپرست وزیر دین محمد حنیف د غوښتنې د افغانستان لپاره د ناروې د سفارت استازي پیر البرت حساس سره مطرح کړي دي. د بختر پټوکو ښاغلي حنیف پر افغانستان د نړیوالو د بندیزونو د لرې کېدو او په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان د پیسو د زیرمو د راخوشي کېدو غوښتنه هم وکړه. بختر وړاندې د الحساس په حواله ویلي، ناروې به په روان کال کې 80 میلیونه نارویژي ډالر د بشري مرستو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. ناروې لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي په تېر 2023 کال کې د ملکي کسانو په مرکشوب نه کې 40% زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي، په ټول نړۍ کې 340 کسان چې له دې ډلې 502 د بشري حقونو مدافعین وو د تېر کال په نښتو کې وژل شوي دي. د بشري حقونو د کمیسیون په ټکو په دې کسانو کې له هر 501 له تبعیض سره مخامخ وو. دې سازمان وړاندې ویلي موندنې ښیي چې د بشري حقونو فعالان په پراخه کچه له تاوتریخوالي او مرګ سره مخ دي. په راپور کې وړاندې ویل شوي دي چې د نورو کلونو پرتله تېر کال په نښتو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او تر ډېره مرګ ژوبله ورته اوښتې ده. د دغه سازمان د شمېرو له مخې په تېر کال کې د 2022 پرتله 4 ماشومان په نښتو کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي د دغه راپور معلومات یې د نړیوالې ټولنې په تایید او په بېلابېلو سیمو کې له خپلواکو سرچینو ترلاسه کړي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له ایران سره د پوځي استراتیژیکو همکاري او قرارداد کې ایران ته د پرمختللو وسلو ورکړه شامل نه ده. پوتین پرون چهارشنبه وویل ایران له اسرائیل سره په جګړه کې له روسیې د پوځي مرستې غوښتنه نه ده کړې. پوتین چې په سن پیټرسبورګ کې په خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل د مسکو له خوا تهران ته ورکړل شوی پوځي تجهیزات د اسرائیل له جګړې سره هیڅ اړیکه نه لري. پوتین د هغې پوښتنې په ځواب کې چې روسیه د اسرائیلو پر ضد جګړه کې د ایران په ملاتړ دغه هیواد ته پرمختللي وسلې ورکوي او کنه وویل د ایران او روسیې ترمنځ د تېر کال په پوځي ستراتیژیک تړون کې د پرمختللو وسلو او تجهیزاتو ورکړه شامل نه ده. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په تېرو 3 کلونو کې پر اوکراین په بریدونو کې په ایران کې جوړه شوې د شاهد په نوم بېپلو الوتکه کارولې ده. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالبه واوریدل شئ. دوه ورځ د چ اسرائیلو پر ایران بریدونه کړی دي. په ایران کې بند افغانان وای
زه خپل بند پاتې مریض ما عملیات می کړل دي. ډېر افغانان دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
په ایران کې میشت افغانان شکایت کوي چې رنی چارواکي ورته د تهران په ګډون د ایران له خارونو د وتلو اجازه نه ورکوي. وړاندې به په راپور کې راسره واوري چې دغه افغانان اوس مهال په څه وضعیت کې دي او همدارنګه د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات څه دي. په افغانستان کې عام خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، خو دغه ستونزه څومره جدي ده؟
کله چې او بازک چالان کو فقط یو ساعت کې اوبو ورکي، نور وچیږي، منتظر پاتې کېږي تر څو بیا اوبو پیدا.
نا د سربیره درته نور راپورونه هم نرو که چری وخت پات شو ساس پیغامونه به هم را وخلو. نور مطالب مشته ملتیا مغاره.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه. زه فریده سیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره تایر روشن دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هیڅوک نه پوهیږي چې زه به د ایران په اړه څه پرېکړه کوم. هغه له ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې پر ایران د احتمالي برید د پوښتنې په ځواب کې خبریالانو ته وویل شاید دا کار وکړم، شاید ویې نه کړم، هیڅوک نه پوهیږي چې زه به څه کوم. ټرمپ وړاندې وویل امریکا اوس له ایران سره د اوربن په لټه نه ده او مطلقه بریا غواړي. دغه په ټکو لاټومي وسلو د ایران د محرومولو لپاره ښایي د ځلې جګړه وکړو. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال راپور کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ایران د برید طرحه تصویب کړې ده. دغې ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلی دي ټرمپ د سه شنبې په ماښام خپل مشاورینو ته ویلي وو چې پر ایران د برید طرحه تصویبوي، خو لا هم په تمه دی چې ایران د اټومي پروګرام په اړه څه پرېکړه کوي. د راپورونو له مخې ښایي په غرونو کې پټ د ایران اټومي تاسیسات د امریکا لومړی هدف وي. نن پنجشنبې روټرز خبر اژانس د دوه امریکایي چارواکو په حواله راپور کړی دی چې امریکا خپل زیانمنونکي پوځي تجهیزات له سیمې ویستلي دي. دا دغه چارواکو په خبره د بحرین په بندر کې امریکایي اوبتلې او کښتۍ او د قطر د الحدیده هوایي ډګره امریکایي الوتکې ویستل شوې دي. رویټرز له دې وړاندې راپور کړی و چې د سون توکو رسوونکي امریکایي الوتکې له اروپا د منځني ختیځ پر لور تللي او ډېرې جنګي الوتکې هم په سیمه کې راټولې شوې دي. بل پلو د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه کې دا پرمختګونه په داسې حال کې دي چې یو شمېر امریکایي ډیپلوماټان په پوځي الوتکو کې امریکا ته انتقال شول. پرون ماښام ایشوټر پریس خبري اژانس راپور ورکړ چې په تل ابیب کې د امریکا سفارت خپل یو شمېر غیر ضروري کارکوونکي او د هغوی کورنۍ امریکا ته انتقال کړل. اسرائیلی چارواکو له تل ابیب د امریکایي ډیپلوماټانو وتل تایید کړی دی. کثم روخانه د شې امریکا خپل څو ډیپلوماټان له اسرائیل وستي، خو ایشوټر پریس لیکي چې دا اقدام له اسرائیل سره د ایران پر ضد د اسرائیل د خکیلتیا په معنا ده. په عین حال کې روټرز خبري اژانس راپور کړی دی چې تمه ده د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی یو شمېر اروپایي وزیرانو سره وګوري. رویټرز د یوې سرچینې په حواله لیکلي تمه ده رقچی د جمعې په ورځ د جرمني، فرانسې، برېټانیې او د اروپایي ټولنې له یو شمېر نورو وزیرانو سره په جنیوا کې خبرې وکړي. بل پلو د ایران په دولتي ټلویزیون صدا او سیما کې د تیر 1401 کال د ایران د رژیم خلاف د لارینونو د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د ټلویزیون تایید کړ چې حق شوی دی. د حق پر مهال د صدا او سیما لخوا په خبرو شو ویډیوګانو کې خلک د رژیم پر ضد پاڅون ته هڅول کیږي او له خلکو غوښتل کیږي چې سړکونو ته ووځي. د ایران د دولتي ټلویزیون وروسته له هغې حق کیږي چې دوه ورځې مخکې اسرائیلو پرې بریدونه وکړل. نن پنجشنبې اومه ورځ ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ توده جګړه روانه ده او دواړو خواوو ته درنه تلفات اوښتې دي. د دغه تلفاتو په منځ کې او د دې جګړې په منځ کې افغانان هم بند پاتې دي. هغه افغان کډوال چې ایران ته کډوال شوي وایي چې اوس جګړې رای سر کړې دي او ایراني چارواکي اجازه نه ورکوي چې د تهران په ګډون له دغه هېواده او د دې هېواد له ښارونو ووځي. ورځو نور تفصیل له اکرام الله اکرام نه اورو.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر یو بل بریدونه لا هم روان دي او په دې بریدونو کې په ایران کې د میشتو یو شمېر افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. په پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي اجازه نه ورکول کېږي چې له دې ښاره ووځي او اړ دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دوی وایي که څه هم ډېری ایراني اتباع له تهرانه وتلي، خو دوی آن اجازه نه لري چې په ښار کې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. له همدې امله په سخته ویره، اندېښنه او ناامنۍ په فضا کې ایسار دي. په تهران کې میشه افغان کډوال چې نغواړي په دې راپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته وویل دی ویل تیر شپې رئیس افغانانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. وضعیت ډیر خراب دی. څوک چې په تهران کې دي نور خارونو ته د تګ اجازه نه لري. د دوی وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی. څوک چې په کوم خار کې بند پاتې دي له هغه ځای نشي وتلی. یو شمېر افغان کډوالو دا هم کړی چې له دې خاره د وتلو د حد سي پر مهال د ایراني پولیسو له لوري وهل شوی هم دي. په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د کفالت دفتر تړلې. د کفالت دفتر چې د ایران د کورنۍ او چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي بهرنۍ او ادباو په ځانګړي ډول افغانانو ته له یو خاره بل ته د وتلو اجازه ورکوي او دا چې د کډوالو لپاره د استوګنې حالت پیژندنه د دوی ثبت کول او د قانوني اسنادو د صادرولو مسؤلیت لري. یو بل افغان کډوال چې دی هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تهران د وتلو په باره کې دوی اجازه نه ورکول کیږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې د افغانانو نقصان لري. افغانان باندې پاتې په تهران کې دا غنن سحر سلباسه 15 بجې ما پسې ملګری زنګ والو ماتي ویلي چې رزم د دفتري کفالت ته چوونه شو. نو دا موضوع ډېر جدید ده. زه خپل بند پاتې مریض ما عملیات میکړه ده ډېر افغانانو دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې په ایران کې د خوځو د حقونو ویفالې مونیسا او مرزاد ازادي راډیو ته ویل د پاسپورت او ویزې په ګډون د معتبرو اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو ته د هغه سلام علي چې امنیتي غوښونه بلل کیږي له تهران د وتلو اجازه نه ورکول کیږي.
مهاجرینې که د تهران هست مهاجرینې
په تهران کې میشت هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولای شي له دې ښار ووځي او یوې امنی سیمې ته لاړ شي. خواغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري اجازه نه ورکول کیږي لدې خاروزی ان موټر یې نه انتقالوي چې دا ډیره د اندېښنې وړ ده.
دا په داسال کې دا چې د ټولو نیوز په ګډون د افغانستان یو شمېر کورنۍ او رسنۍ په ایران د اسرایل په هوایي حمله کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړي. په راپورونو کې راغلي چې یو اتلس کلن ځوان چې د غور ولایت د بالامرغاب اوسیدونکو او د پلار په خبره شپږ میاشتې مخکې ایران ته د کار لپاره تللی او د سې شنبې په ورځ د جون په 18 وژل شوی او ورسره درې نور کسان ټپیان شوي دي. له دې وړاندې په تهران کې میشت یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو ملګری په تهران کې د اسرایلو په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جون په 14 د تهران اوسیدونکو څخه وغوښتل چې سم د لاسره د ښار ووځي. له دې وړاندې اسرایلو هم د تهران اوسیدونکو ته ورته خبرداري ورکړې وو.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اروپای ټولنه به روان میلادي کال کې د افغانستان له خلکو سره 1.5 میلیونه یورو بشري مرستې وکړي. دغه ټولنې په یو تازه خبرې شوي لمه کې ویلي دي چې د مرستې په افغانستان ایران او پاکستان کې له زیانمنو د لارستنو شو زیانمنو افغان کډوالو لپاره ځانګړي شوی دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
اروپای ټولنه وایي د په پام سره چې بشري ناورین نه هم په افغانستان کې د نړۍ له سختو کړکیچونو شمیرل کیږي. په افغانستان کې د نن او په سیمه کې له زیانمنو افغانانو سره 1.5 میلیونه یورو بشري مرستې کوي. په غیلامیه کې چې د ټولنې تازه خبره کړې راغلي چې له دې مرستې څخه 1.1 میلیونه زیاتې به په افغانستان کې فعالو بشري موسسو ته ورکړل شي او د غیلامیه په ټکو په ایران او پاکستان کې هم افغان کډوالو ته 10 میلیونه یورو ځانګړي شوي دي. په دوام کې راغلی چې د اروپایي ټولنې نوې مرستې به د خوړو درملنې له خوارځواکۍ سره د مبارزې څښاک اوبو ته د لاسرسي روغتیا حقوقي مشورې د خطر سره مخ خلکو د حقونو د ملاتړ بیړني حالت کې د زده کړو په ځانګړي ډول د نجونو لپاره او د طبیعي آفتونو په برخو کې وي. په لمه کې د اروپایي ټولنې د بحرانونو د مدیریت برابري او چمتووالي کمیشنری مشر حاجه لهبی په حواله راغلی چې اروپایي ټولنه د غشان نه هغو افغانانو سره چې په افغانستان دننه او په ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران کې لګړنو ستونزو سره مخ دي مرستو ته چمتو ده. نوموړي د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو څرګندونو کې چې بروکسل کې د لوړ پورو چارواکو غونډه کې کړي او یو برخه یې په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر خبرې کړي ویلي
نږدې 3 میلیونه کسان په افغانستان کې د مهال بشري مرستو ته اړتیا لري او هر یو له دې 3 میلیونه کسانو څخه یو شخص دی چې نوم لري، کورنۍ لري او خپله ټولنیزه کیسه لري.
د لمیه د لوړپورو چارواکو غونډې سره هم مهاله چې د اروپایي ټولنې په کوربهتوب د جون میاشتې په 14 او 18 نیټه په بروکسل کې جوړه شوې وه او د افغانستان د وضعیت په اړه پکې بحث وشو خپره شوې ده. اروپایي ټولنې ویلي له 2021 کال راهیسې د افغانستان د ناورین د هواري لپاره 380 میلیونه یورو زیاته مرسته کړې ده. په 2021 کال کې د اروپایي ټولنې د بشري هوایي پله لپاره راهیسې ټولې 43 تنې شوي او شاوخوا 2150 تنه مرستې افغانستان ته انتقال شوې دي. په بروکسل کې د لوړپورو چارواکو له غونډې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا هم په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان لپاره د 2015 کال بشري اړتیاو یوازې 18% بودیجه ترلاسه شوې چې میلیونونو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ماشومانو بې ځایه شویو او زیانګالو ته د مرستې رسولو مخه یې ډب کړې ده. په دوام کې راغلي چې له 400 زیات روغتیایي مرکزونه او نږدې 300 د تختی مرکزونه غیر فعال شوي چې درملنې او اړینو مرستو ته یې د میلیونونو خلکو لاسرسی محدود کړی دی. د اوچا په خبره د مې میاشتې نه تر اکتوبره پورې به یوازې 1 میلیون کسانو ته بیړنۍ خوراکي مرستې ورسیږي او 5 میلیونه نور به له مرستو بې برخې پاتې شي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو وار بیا په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. یون وومن په راپور کې چې تازه خبر کړی ویلي افغان ښځې تقریبا په بشپړ ډول له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند بې برخې شوې دي. دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د وړتیاوو او جنسیتي برابرۍ تر ټولو پراخ ارزونه ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې د 2023 کال د افغانستان د جندر شاخص په نوم خپره کړې ده. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د زده کړو او کار په ګډون پر افغان ښځو پراخه محدودیتونه لا هم په خپل ځای دي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اوسمهال په هرو 100 ځوانو ښځو کې 8 د زده کړو، کار او مسلکي روزنې له حقه محرومې دي. د راپور چې سه شنبه د جون په 14 د افغانستان د 2023 کال جنسیتي شاخص یا جندر انډیکس په نوم خپور شوی پکې راغلی چې دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د وړتیا او جنسیتي برابرۍ په اړه تر ټولو پراخه ارزونه ده. د راپور پر بنسټ د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغان میرمنې د انساني پراختیا له نړیوالو معیارونو شاته پاتې دي. په راپور کې دا هم راغلی چې افغانستان له یمن وروسته د نړۍ دویم هیواد دی چې د ښځو او نارینهو ترمنځ تر ټولو پراخه جنسیتي تشه لري. د یو ان وومن ارزونه ښیي چې 84% توپیر د روغتیا، زده کړو، مالي خدمتونو ته د لاسرسي او تصمیم نیونې په برخو کې موجود دی. دا شاخص دا هم ښیي چې افغان ښځې په منځني ډول یوازې 10% خپله واقعي وړتیاوې کاروي، په داسې حال کې چې په نړۍ کې دا شمېر 8.5% ته رسیږي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې د مسؤلې سیما باهوس له قوله راغلي د افغانستان تر ټولو ستره پانګه د دې هیواد میرمنې او نجونې دي. د دوی ظرفیت له پامه غورځول شوی خو هغوی بیا هم مقاومت کوي، افغان ښځې د یو بل ملاتړ کوي، کاروبارونه پیلوي، بشري مرستې رسوي او د بیعدالتیو په وړاندې غږ پورته کوي. په راپور کې راغلي چې افغان ښځې تقریبا په بشپړ ډول له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند څخه بې برخې شوي او دا چې د نجونو پر ثانوي زده کړو د بندیز له امله د دوهم پړاو زده کړو بشپړولو کچه 0 ته ټیټه شوې، آن د روغتیایي زده کړو برخې ته هم د دوی تګ بند شوی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دا هم ویلي چې د افغانستان بازار د جنسیت لاړخه تر ټولو لوی واټن لري او یوازې 24% ښځې د کاري ځواک برخه ده، په داسې حال کې چې 90% نارینه د کار په بازار کې په کار بوخت دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د نن یو شمېر افغان نجونې او مېرمنې وایي چې د زده کړو او کار په ګډون د طالبانو له لوري د دوی په وړاندې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي. د کابل یوې اوسیدونکي د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغان مېرمنو په دې تیرو 4 کلونو کې سخت فشارونه او محدودیتونه تجربه کړل. دوی یوازې خپل نفس اخلي خو له روحي او رواني اړخه سختې ځورېدلي چې جبران به یې کلونه وخت ونیسي تر څو افغان مېرمنې یو وار بیا ارام ژوند ته ستنې شي.
د ننګرهار یوې اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو او غوږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ورځ تر بلې سخت محدودیتونه تجربه کوي.
په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکی دی، ورځ په ورځ خرابېږي. په ښځو باندې نور محدودیتونه زیاتېږي. د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغییرات نرازی نور هم منفی تغییرات رازی.
در ختیځ لغمان یوی اوسیدون کی چې دی هم نغختل نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه باید طالبان حساب ورکولو ته اړ کړي.
نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه باید جدي کار وکړي. هغه څوک چې له دوی څخه دغه حقونه اخیستل دي په هغوی باندې دی او فشارونه وارد کړي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخ محدودیتونه لګول شوي چې له امله یې په دې هېواد کې واکمن طالبان د نړیوالو له سختو نیوکو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په خپل راپور کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته د نړیوالې پاملرنې نشتوالی کولی شي په نورو هېوادونو کې د ښځو حقونه هم زیانمن کړي. دغه ادارې ویلي دغه راز د بشري مرستو نشتوالی د ښځو او ماشومانو لپاره د سلګونو خدماتي مرکزونو د تړل کېدو لامل شوی چې تر یو میلیون ډېرې ښځې او نجونې اغېزمنې کړې دي.
تاسې زمکه کله ازادي راډیو ناوړي تاسې کولی شئ چې اوس د ازادي راډیو خبرونې د ازادي راډیو پر اپلیکیشن باندې هم پیدا کړئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. هلته زمکه پر ویب پاڼه باندې مستقیم د ازادي راډیو پر ویب باندې پر اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. تاسې اپ سٹور اپل سٹور ته وړئ او لاغې ځای کولای شئ چې زمونږ اپلیکیشن ډاؤنلوډ کړئ او څلور وشته زموږ خپرونې واورئ. همدارنګه په نورو پلیټفارمونو لکه فیسبوک، یوټیوب او نورو چینلونو هم موږ تعقیبولی شئ. اوس هم ورځو په پلازمینې کابل کې د وچکالۍ او د خبردارۍ د دغې او میلیونی ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي او دې برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه یې کړې ده. ورپسې ستاسې پیغامونه.
اوبه د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچیدو ده.
کله چې او بازار چالان کو فقط یو سات کې اوبه ورکی نور وچیږي، منتظر پاتې کیږي تر څو بیا اوبه پیدا کړي.
دا د کابل اوسیدونکو شپږ څلوېښت کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبه ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخامخ دی او د څاشته اوبه یې هم تروشې شوې دي. هغه کابل ته د تاګ د لمرنیو وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د ښار کې اوبه پریمانه او ژوند اسانه وو.
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا دارالامان کې اوسېدلو. موږ هم همداسې یو لوکل سا درلود، یعنی داسې سا اوسې ګراره یې درلود او چکم کته کړی وو، یعنی ټول اولیم د دین اوبو کېده. مشکلات د اوبو ډېر کم وو. پنځه کاله بعد یا شپږ کاله بعد دغه ساس موږ درلوده، دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجت تکافو وکړي. مجبور شولو چې بیا هم یو دوه متره کته لاړ شو او سې اوسې مقایسه کوو. هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی. اوس برما وهلی سای تقریبا څلوېښت متره کیندلی.
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایه چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې یې د خپلوانو څاګانې یوازې پنځه متره ژورې وې.
هغه د کوچنیوالي قصه تاسو کوم، د ما خاله سکه اوسېدله قلی زمان خان کې او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله. د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري وو، د لوکل سا وو، تقریبا پنځه متره کې اوبه وو. قلی شاده کې هم داسې وو.
یا وخت له اوبو ډک دغه ښار کې اوس اکثره څاګانې وچې او خلک د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیلو اوسیدونکی رحمت الله وایي کور کې یې پخوانۍ څا وچه شوې او اوس د اړتیا وړ اوبه په بیه اخلي.
څلوېښت متره سام وهلې وه، یوازې موږ نه شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي. دغومره څاګانې اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي، د اوبو ټینکر، او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کوو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې د دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې 2030 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالي به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټک ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 440 میلیون متر مکعب بلل شوی چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 10% پیسې په اوبو مصرفوي او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي وو چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې یې څه کیدای شي او د طالبانو حکومت څه کړي دي؟ د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال وویل کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د لیږد و کانال سروې بشپړه شوې او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالره یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وپوښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسېدلی، خو کوم چارواکي معلومات را نه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاوعروس بندونو فعال مدیریت، د ژورو څاګانو مخنیوی او د پنشیر او لوګر له سیندونو کابل ته د اوبو لیږد دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید هر څومره عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنی د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې چې دي هغه خړوبې کړي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاوخوا ته د باراني اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې، خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي. خلک او کتونکي د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملي ګامونو او پراخې پانګونې غوښتنه کوي.
facebook.com/azadiradio
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خوشاله سلامت او ژوند دې وسه. زما فکر سره چې دا کوم تنکس چې روان دي دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار واهلې کار ته وسپارل سي، زما فکر سره دا به ښه یې چې کوم کسان چې دی اوس فرض مثال په ادارو کې ناست دي کار نه کوي، دغسې ناست دي معاش اخلي خو ریاستونه هم شته په دې کې چې هېڅ کار نه کوي ټوله ورځ دغسې ناست وي. که دا کسان لرې سي مثال پر هغه پر ځای باندې مسلکي کسان وګمارل سي او بل دا چې د پوهنتون استادان ډېر روزل شوي دي، ډېر مصارف شوي دي، که چېرې د پوهنتون استاد هم لري سي نو ډېر پرمختګ به نه وسي، کارونه هم ډېر د خنډ سره مخ سي، تعلیمي کچه هم بیخي کمه سي. زما فکر سره چې کومه بودیجه چې اوس تصویب شوې ده چې په دې کې سمه برخه ورکړل سي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وسي، دا خو بیخي ظلم دی. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه دغه کار اهلیت ونه لري، مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي جن لري کوي، دا خو زما فکر سره ښه کار نه دی. ځانکه تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې ورکې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته، خدای دې وکړي سروغ او جوړ به یاست. د غزنی ولایت د مکور د ولسوالۍ په اطراف کې کلینیکونو کې د صحي روغتیا وسایل ډېر محدود دي، ډېر کم دي. دلته چې موږ کلینیک ته ورسو بیخي یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکړي، نورې ټولې دواوې له شخصي څخه وي، نو دلته امکانات ډېر محدود دي، ډېر کمزوري دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید.
در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشن. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنای است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. د ډول کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ ولې ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت، واک، اختیار یوازې خپل حق ګڼي؟ دا او دې ته نورې پوښتنې به په خپرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. ښاغلي مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي. مدني صاحب، ستړي مشئ، په خیر راغلی. په پیل کې دا راته وایي چې ولی په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادې په خاطر باندې او د هغو د دفاع په خاطر باندې خپل آواز وکړو. زه په دې نظر یم د افغانستان د خلاصې او د شروط و صلات د ملایانو غوندې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې آګاهي لرم او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زر ځان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته ده چې سړي د حقوق ډېر ولري او دي حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي، متفاوت دي، په دې کې څه خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجه شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی بیا د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کېږي. تقریبا زه لنډ یوما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک ده؟ خو مور هم یو مېرمن ده، کنه یو زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای ته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کېږي. په غټه کې دومره ویلی شو چې ټول سره مساوي دي، بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي، ځکه چې د غزمنګ دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویلی شو چې دلته د سړو حقوق سو د ښځو نشته؟ بیا څنګه دا وکولی شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا داوه به زموږ باطله ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لویه بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د مېرمنې حقوق چی دی، خو یو کپه ډوډۍ د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي، او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا هغه کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره همدغه کافی دي. قرآن کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شوه. وای تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمن ستاسو لباس دي، یعنی څه معنا شوه؟ دلته یو شی شو کنه شو؟ یا قرآن کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري هماغومره حقوق خزینه لري. رابو شو دله چې څوک بهتر دی؟ بهتر ګوره قرآن کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو
فاسد او یو فاسق سړی په یو نیکی خځه باندې مونږ کولای شو چې دله درجه ورکو مونږ ویو چې خسړی درجه لري آیا دا شریعت دی آیا دا دین دی چې سړی فاسق دی یو سړی فاجر دی او ته چې نه دار دی نیک مرمن نم بهتر دی نه بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري تقوا که مرمن تقوا دار او که نارینه تقوا دار دی کې دا قید نشته دی فقط د قید چې دا هغه تقوا ده که نارینه کې خزینه نو مالا د خبره دا ده چې حقوق دا ټول مساوي دي مشابه نه دي مطلب دا چې اوس موست حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي ته په یو ځای کې بلند مقام د اسلام نظر لري زه په بل ځای کې د مقام لرم ام عربو شو مېرمنې ته او ښځې ته په کور کې زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را په دې خوا ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکې کې ساتلی دی چې که چېرته دا منو دا روایتونه شته دی چې مثال د خبرې تاسې د مېړه احترام وکړئ خو ورسره څنګ کې دغه روایتونه بیا دونه وایي چې تاسې په ښځې سره څومره مینه وکړئ د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلئ څومره د شفقت نه کار واخلئ زه نه پوهېږم چې ملایان دغلته ولې ګونګیان پاتې کېږي او ملایان ولې دلته ژبه بنده پاتې کېږي چې د سړیو حقوق بیانې او بیا د مېرمنو حقوقو له چې خبره راشي بند شي لکه دوی وایي چې مثال که مونږ ووایو چې سړی حق لري چې مطلق دې په ښځې د طلاق ورکړي ښځه هم حق لري چې د مېړه نه د خلع مطالبه وکړي او ځان جلا کړي یعنې چې په دومره لوی تصمیم حق الله ربالعزت ښځې له ورکړی چې دا تصمیم نیولی شي چې ځان جدا کړي او خپله لاره جدا کړي د سړي نه یعنې نور کوم حقوق یعنې نور کومه مطالبه نور کوم خبره په دې ځای کې پاتې کېږي خو هم دومره ویلی شم چې دا د هغه مفسدو او هغه بې کفایت علما نه ملایان یا اخوندان وولوایم د ملان هم مربان بده ده اخوندان چې دي چې هغه د شروط صلات او منی مسلی ویلی دي نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر هیڅ قسم اگاهی لري هغه صرف همدغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه او حقوق د نارینه دي هلته ما یو آیات کریمه چې دوه ور باندې پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا خزه سره په تمام ژوندګي کې د مینې محبت نه ورسته د تمام د ټول ذمہواری واخلي او تمام د ته د په خوخه نفقه ورکی د خوخه ژوند ور ورکی نو به دا سره بهتر وند خو به خدا خو معلومه خبره ده به خو بهتر سره دي ځکه دا ولی بهتر دي خو بهترواله په همدې د پکور کې لطف نه کار اخلي بهترواله په همدې د پکور کې د شفقت نه کار اخلي او کچرته دا کار ونه کی د شفقت نه کار وانه خلی د مهرباني نه کار وانه دا سره بدتر دي به بهتر نه دي
bale مدني صاحب تاسو سره لدی چې په اسلامي برخه کې فراخ زده کړ لري تاسو په خوا کې د ټولنې وګړی یاستې په ټولنه کې خلک ګوري څه فکر کوي ولی یو شمیر نارینه خپل ځان په خپل میرمنې باندې برتره ګڼي خپل ټول قوانین رو باندې عملي کوي کاغه څومره ستونزې ولري غواګ نه ورته نیسی یوازې اره خبر بدې د منل کیږي تاسو علت څه ګڼي
علت نه علمي ده علت جهالت ده علت پټولنه کې دغه نه اهره او دغه نه علم علما دي دغه نه پوها اخوندان دي چې ام اکثره دو په جمعتون باندې مسلط شوی دي دو جمعتون نیولې دي د پخوان دو په جمعتون کې پراتی دي بس اماغه مسلې چې دوله په خوانه راپاتې دي غزه موږ تاسو خبره کو په مشهور متل ویرم دا د پلان کې دین میرا لبس دي دوه دو کتابونه نه غهینه لري دا ملایان چې کوم دي دا اماغه د پلان کې نه چې دوه څوریدلې دي اماغه تشریکه او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي ټولنې دي جمعتون تزيد جمعتون سره یو خاص مين لري او ملایان ته خاص واقعده پس موږ په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې حقيقي علما او توي ایکاش کې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د نه خبري دغه شید علما او د اخوندانو نه اغسته دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زه باید مسلط اوسېګم او زه باید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیر ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکوې چې دا ناقص العقل و الدين دي یعنی دا څومره بد خبره ده دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې زه دا کار وکم خدا که خنه ده ګوره مونږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاس ته بدلته دا خبره دوبه نه وي یعنی مونږ له مرمن سره مشوره کول عیب ښکاري مونږ د مېرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا مونږ له عیب ښکاري نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه همدغه نا علمی ده لا علمی ده او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
bale په دغه کورنۍ کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي څومره دلته د کورنۍ د ټولو وګړو حق تر پښو لاندې کیږي چې د کور نارینه چې د ښځې میړه ده د حق نه ورکوي او حق نه حق د لپاره موضوع باندې رټي دلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکوي
سړی دغه ذهنیت ولري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنګ جنجال او دا دوامدار جنجال په کور کې پاتې کیږي. دغه د دسخه اولادونو سالمه تربیه نشي اغسته، د دسخه اولادونو به سزده کی، بلکې دغه کور به په دوامدار مشکلاتو سره مواجه وي. او د دې منګه عینی شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته، د افغانستان بلا استثنا د سې کور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نه وي. یا مثال د خبرې د خواخ او د ننګور جنجال نه وي. د دې وازینی وجه دادا ته بل لن مثال وایم، مدام دې ملایان او د دې اخوندان له دغه یو ذهنیت را پاتې دي. یو سړی که د والدی یا د مور احترام کوي، دا ډیر ښه سړی دی، ډیر بهتره سړی دی. که د خور سره مینه کوي او د هغې باندې شفقت کوي، وایي وګوره دغې له ورور وایي. خو که بل مقابل همدغه کار بیا د مېرمنې سره وکړي، بیا دا په بې وه دې دلله وګوره خدای ناخواسته دې د اوسته وګوره. یعنی دا کم عدالت دی، دا کم انصاف دی چې د مور سره یې کې ښه سړی دی، که د خور سره یې کې ښه سړی دی، که د خاله سره یې کې ښه سړی دی، خو که د مېرمن سره یې وکړي بیا په ټولنه کې بدنام دی، په خپلې کورنۍ کې بدنام دی، بیا د دنه خراب سړی بیا څوک نشته. حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه ښکاري چې هغه کور کې د مېرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي، ځکه هماغه والدین د باندې خراب نوم دي. نو د ده معنا دا ده چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چې دي دا مسلط شوي دي. نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده. دا صرف ژوند دی تیری، ژوند که متوجه شي ژوند په جنګلاتو کې ځناور هم تیری، ژوندیم دي، ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک هغو ته لیکلی وغه څه خوري، هغه الله پاک رزق ورسوي. په سیندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه هم خوري. ژوند خو ګوره ځناور هم کوي، خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي، په محبت کې تیر شي، په شفقت کې تیر شي، او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي. نو موږ او تاسو انسانان یو، انسان اشرف المخلوقات دی، نه دا چې د ځناورو په څیر ژوند وکړي، بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي.
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا چې کله ناکله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی له خپلې مېرمنې سره مناسب چلند ونه کړي، یا کله خو داسې لیدل شوي چې هغه سړی کله چې مور نه وي، خور نه وي، نور کسان نه وي، خپلې مېرمنې سره ډېر نرم برخورد کوي، مګر کله چې هغه دوی ګوري یو ډول غوته ورخیز، دا زه خو خپلې مېرمنې سره سم چلند نه لرم، اق ناق نیوکې کوي. دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور د په دې باندې وپوهوي چې خپلې مېرمنې سره تند چلند د خپل ژوند بېرته درتریخوي.
اصلا کله چې پلار دغسې ژوند تیر کړی وي، تره دغسې ژوند تیر کړی وي، هغو په هېڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشي ویلی چې ته په دې ترتیب باندې ژوند تیر کړه. تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي، واقعا دوی ډېر په مینه محبت کې ژوند تیروي. زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس ورسره کومه، بیا کینم نو بیا هغه ماته بېرته وایي یاره مدني صاحب ماشاءالله تا ډېر ښه ژوند تیر کړی دی، واقعا هغوی دلته عمل لکه موږ ګوري. نو بیا بېرته ماله وایي چې مدني صاحب موږ په کابل کې اوسېدو، یو شریک ژوند به مونږ دغه د جنسنګ انرژي به چې راوړه، دا به مونږ پټه په جیب کې راوړه خپلې مېرمن ته. نو چې کله یو کور دې حد ته راورسېږي چې د اویا روپو د پنځوس روپو شی کور ته مېرمنې ته ته په جیب کې په غلا راوړي، غلا د چا نه کېږي، خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شی راوړي. نو ته فکر وکړه چې دا څه رقم ژوند شو، دا د اعتماد فضا څه رقم شو، دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري، او آیا دغه مېرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفېږي، تا په دې کور باندې مصارف کړي دي، ته روز مره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي، یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مېرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه، دا حق نه لري؟ که ته دا حق نه لري، نو بیا دا څه رقم اسلام دی؟ ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوې، دا څه رقم انسانیت دی؟ بیا د هغه نه علاوه چې ته وایې زه افغان یم او یو دروغجن غرور ته د ځان سره لري، نو دا کوم افغانیت شو؟ نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي. په دې برخه کې
خپله مېرمنې په دې برخه کې څه کولی شي چې دا ثابته کړي همدومره عقل که تاسو چې لرئ زه هم لرم، په آرامه فضا کې، د احترام په فضا کې، آیا مېرمنې کولی شي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي، قناعت ورکړي چې کوم چلند ته کوي دا مناسب نه دی؟
ولې نه مېرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خو دا ده، دغه کارونه چې کلم کېږي دا د علم په اساس کېږي. ډېری مېرمنې چې موږ او تاسو ګورو، هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغو دغه احساس او د هغو د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی، دغه احساسات یې دومره مړه شوي چې هغه خپله د مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي. خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاوند چې ما دې زره د سره د غلام په سیر باید ژوند کوم، څه چې دا وایي باید دا زه ومنم. زموږ په ټولنه کې دغه مېرمنې بېچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړه شوي، وژل شوي دي، دا ټکول شوي دي، دا ځورېدلي دي، دا فیل کوي چې دغه خاوند چې زما څه وایي دا دی، که دا مانه خفه شو نو خدای خفه دی. دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم دی که خاوند مې خفه شو نو د مانه خدای خفه دی. نو دا یوازینۍ مبارزه کول غواړي، او مبارزه د علم په اساس کېږي، او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بندې دي، او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل قدرت سره خلاصي کی
لدی ورسته به داس څنګه څومره نورم زیات سي زکه افغان جنې نس کولای درس وي یغه مرمن چې کار درلود وظیفه تخپل نسیت للی یو څه داس څنګه لبخانه موجوده وي اوس تاسو فکر کوي څومره د نورم زیات دي لیسی څومره کورنۍ ته زیان رسي څومره ټولنې ته زیان رسي
خپل د تعلیم مخه بندول دا ګوره ک فکر وکي امدغه هم د خزینه طبقه د زنانو هغه احساسات وجلی او غول دغه فیل ورکول چې ټولنه کې هیڅ ته پټولنه کې کله عدمي ته پټولنه کې صرف د ناری نو د خدمت د پاره ته پټولنه کې صرف د ناری نو د نشته تر غوړی دغه کم مطالب چې دغه پورک تاله د علم تاله د تعلیم تاله د فاکولټی تاله د انجینری یعنی دغه فیل دوله په قصد نور کول کیږي نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولای او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بدر واجونه راپاتې دي زمنم د سره ده خو په تیرو شلو کلو کې زمنګ ډیره خويندې په دې برخه باندې په هېدلې وي په دې برخه کې عامه په هاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوی په هېدلې وي خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن دغه بیکار او ناکار دشمن چې په دې پوه شو چې دغه مرمنو سترګې اوس خلاص شوی دي ذهنیت اوس خلاص شوی دی دوی په هېدلې دي د خپل حقوقو لپاره مبارزه کولای شي یو واری بیا په دې وتوانېدل چې د دې مرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بند کړي او د اماغه د جهالت د پردو تر شا وساتي او انده کوم دوی نشي کولای چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي او افغانستان به دغه د بدبختۍ ښکار وي
مخکې په مارکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو میړه خپل مېرمنې سره بد چلند وکړي امدال تک مثبت اړخ ته راسو دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې پوهوي چې هغه انجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري مور ته یې چې لري د کورنۍ نورو غړو ته یې لري په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي که مثبت ته راواوړي
زمنګ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې د افغانستان دغه مظلومو خلکو کې دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوه کې ځای په ځای شوی دی دا د اخوندانو د وجنه زه د والدینو صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسو د خپلې واده شوي لور لپاره د هغه په ژوند کې غواړي هغه د ننګور لپاره په ژوند کې وغواړي بس
یو مشهور خبر مونږ او تاسو لرو کنه وای کارده میګرده آیا د دوی له سیاسر سره به بیرته تماس ونیسي
همدغه وسره کیږي همدغه وسره شوی دی ناشنا او بیکاره فرهنګ دا چې دو پور باندې پردی چې دوی نخ کار کوي محکمو له دوه نزی نور مسایل دوه دغه کوي دو هم د دو اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوی دی ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کوي خبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریق ژوند غواړي نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د داتمه مکو چې هغه به خوک ژوند ولري نو بیا هم هم دا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور له کوم مېرمنې راغلي د هغه د چا اولاد دی د چا خور دی د چا د ټوټه وي چا به سره تکالیف تیر کړي چا به سره مشکلات تیر کړي وي په هماغه نظر ورته ګوره بلکې د خپل اولاد وګړي د ستاسو فامیل دی د ستاسو کور دی د ستاسو د کور غړي دی
bale په خبرونه کې که څه هم په دې باندې خبرې وسولې خو بیا هم ک نارینه و ته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی له خپل مېرمنې سره کله کله نرم چلند مناسب چلند کوي دوی ته ګټه څه ده او که چیرې وران چلند کوي تندخویی کوي هر څه خپل حق ګڼي بدې پایلې څه دي خبرور به په دې باندې سر راټول کړو
زه به ټولو نارینه ته دا وایم چې راځي چې په شریک سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو فکر کوم چې مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه عبید نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لک پوچت اواز باندې خبرې وکړي نو ابو بکر صدیق را ننوته ابو بکر صدیق د عائشه پلارو نو چې کله ابو بکر صدیق را ننوته د بهر اواز واورید د عائشه نو را ننوته کور کې عائشه غوښه ولا یعنی غوښته دا چې عائشه باندې غوښه کې یو کېدې شي مثال اراده دا و چې لاس پورته کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکړه ورته چې ما هيا ابو بکر دا مې را وچ دا ستالور د خدا یاد ولر داس ما مرمن دا نو کله چې هغه د کور نه بهر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه لمخاله ورچ ګوره څنګه د درنی ته پیړ نه مخلاص کړ د غوښه نه اخلاص کړی اوس خورا سره په خلاصه یعنی دغه نبی کریم اخلاق دی دا د پیغمبر اخلاق دی چې پای شوی او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالی نو که چر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مېرمنې باندې یا لاس پورته کوي یا د ظلم ور باندې کوي یا وحشت ور باندې کوي یا قصدن یا عمدن یا سهون لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه که ابو بکر لچ ویل ابو بکر پلار او چرته چې ته د حق نه لري چې ما په مېرمنې باندې لاس پورته کوي ته د حق نه لري چې باندې خوشونت او کې د ما مېر میرمنده کستا لور د کار شو پخپل ځي ناری نو باندې غک کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نو وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زوایبا چې د شمایل ترمذی چې د پیغمبر پاک ټول سیرت د میرمنو سره چاغي کوم څه چلند کړی د پدغه کتاب کې شته دي لطفا دغه ملایانو زپوی کوم دغه کتاب نوم نه دی اوریدلې او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري خو خیر دی دغه کتاب د پیدا کې مطالعه دي کې او بیا د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب ولولې ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د میرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوښ
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
ژوند دی اوسئ با عزت او سلامات اوسئ
درنو دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي تر بیا پرځ کې چې است علمل او ملګری
ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري سلیل شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
Oh.